سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوري. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له یویشتمې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په دوهمه خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لس کاله وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله اووه تنه مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د بار وړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پل سنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یوه نارینه ټپیان شوي. چارواکی وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډیری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوي وو، د سې شنبه په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوي دي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلي وو په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي، د خپل راتلونکي او پاره اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې وویل چې دا د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونه شي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاض کې په خبرو اترو کې روسیې او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ټرمپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنځشنبه په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ټرمپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین چین په وړاندې د هرې کمزوري خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې دا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونی کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په اکسپانه کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یاد کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانس ټرافی یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ اچونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوه وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړي دي او څلور دیرشم 15 اوار روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه فرشته سحاق تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیونه خوشاله دي.
یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینه یغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپل منځو کې اصول سره وخوندې خوشاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې را سره اوسې د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن سره روان دي دا به هم را سره واوري. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالی کې 22 کیلې لرو. 22 کیلې په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالی مرکز کې دی. چپو نیک مو کې چې 4 کیلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګ بهرنی راپور هم شته د خبرونې تر پای را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغ لاس پایل کول د نن ورځې په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستې دی. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريال کاترین هریچ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري د دغو ډلو لپاره فرصت زیات تیګي. د طالبان حکومت وايي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خوب خبره په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه تکړي. خو د طالبانو حکومت یو لړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پرې کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې دې ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
روسلا هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د زینو سخت پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په زینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فريد سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهی تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چې
افغانستان هاورت وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، ل نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کڅ هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تا قزالری یا د ملت بازي غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د زینو استونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی استونزي زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربی اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمیر چارواکي په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د هغو راپورونو لخبرېدو سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدي دي او ځینې یې ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس تنگزید نیول حکم ورکړ. ستانگزید چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس تنگزید اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کوي یو نړیوال موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. د یړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکرين کې د جګړې پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبريال کټرین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي، هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه ویني نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امدارنګ وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دل بتر ډېر هدف په دې پوري تړلې وي چې آیا موږ کولی شو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمنځ شي. ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ټرمپ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکرين او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ټرمپ د فبروري په 19 اوکرين او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وبالاو په غلطه پر اوکرين د روسي لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه پر ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکرين د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خرغله. څنګه چې ما په پایل کې ویلي، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچا وغټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو سانو په د سوازیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا وس ات دیرشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبه هم لري چې یو لوبه له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه افغانستان په خپل ګروپ کې لډیرو پیوړو لوبډل سره مخ ته خو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویل دي چې ډاډه دی چې لوبډل به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډل په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدی سپوږمۍ د راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په کوربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنځشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړي دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو ذبیح‌الله او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې دغم د کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو. موږ به دعا بم کوو چې دغه لوبه کوم دی بری ترلاسه کړي او ممکن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن دپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خر اغلاس خبری ټول گیتا تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه او ریازادي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستل شي او د ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړی او ولته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکول ورزو. د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستان او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یادو ستونزو هواری غواړو. په دې اړه د سیمه نسمنګ د همکار دی راپورته وکړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې خو اته 50 کیلو لرو مونږه. اته 50 کیلو کې مونږ ټو یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزي کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کیلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکو نه به برخه یو. مونږ برګمټال ولسوالۍ کې 22 کیلو لرو. 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د دوا کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې ده، خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل، هغه موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي، دومره ضعیف ده چې حد نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوي کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي.
یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي، هلته سیم کارت اخلي یا ولسوالیو ته راځي. بیا هم کلی باندې دي زموږ خولر لري اطرافو کې پراته دي، هغه خلک لاسرسی نه شي کولی چې هلته راشي. او افغان بی سیم سیم کارت بیله په باندې والی او روشن په بیله باندې والی او سلام یا احتسالات په بیله باندې والی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحې هم دغه خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90 فیصد ساحې اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. دا ستونزه په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونو کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولس مشکلات سره مواجه دي.
ښاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډک دی، او ډېرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپلو دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه همدل ته پای ته رسیږي، خو وس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو. نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده. دغه لوبه البته د اتلانو جام او چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده، او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوبه او یا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي. افغانستان په بی ګروپ کې لوبه کوي، او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده، او سویلي افریقا توپ وهنه کوي.